شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې آصف حبیبي راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی څرګندونې لرو چې په پاکستان کې له برمته وو د خوشی کېدو کیسه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هرات پخوانی والی وایي د اختتاب کوونکو له منګلو رګ رو خوشي سوی. د ولسمشر د اول مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي. په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګان شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. افغان چارواکي وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې تیر شپه خوشی شوی او بیا په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل شوی دی. شغلی وحیدی په کنسولګری کې د ازادي رادیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختتاپچیانو ترمنځ نشته شوی.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوي. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړه. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس هم وویشتل شو. دوی ونیول او زه د هغې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د هغې ځای نه وروسته د جنرال کونسول صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدلوی پر درویشتمه د یو اروپایی هیواد د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې وی چې نامعلومو وسلولو کسانو وتښتاوه. د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. په فاریاب کې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو د اول لواء مطبوعاتي مسؤل جګړن محمد رضا رضایی وویل دغه عملیات نن غرمه د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوي.
مهمات شامل بردم این سلاح شامل زیکو اک راکت انداز و مفتدار انگفت مهمات به نیروهای شامل عملیات افتاد. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
د فاریاب چارواکي وایي د شغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلیو کې پوځي عملیات وسي. په دې وروستیو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کیږي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې له 2 تښتول شوو مسافرو سرونه پرې کړي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 موټرو 15 مسافر کښته او له ځنونو سره بوتلل. خو تېره شپه یې له 4 کسانو پرته نور مسافر خوشې کړل. یوې سرچینې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له 2 مسافرو چې ګرځول یوه سرونه اپرې کړي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مسؤول د پیښې مسؤلیت اخیستی خو ویلي دي دوی دغه 2 کسان چې د ده په وینا د ملي اردو سرتیری وه په ډزو وژلي دي. د ملي اردو یو ویاند ویلي چې دوی نه پوهیږي وژل شوي کسان به څوک وي. د خوست د دولتي مزکو ادارې چارواکي وایي چې په زرګونو جریبه دولتي مزکه غصب شوی ده. د مزکو د ویش ادارې رئیس سید یونس طاهری ازادي رادیو ته ویل چې په خوست کې د دولتي مزکو غصب کېدلو د دولت عواید زیانمن کړي او د ډیرو نورو ټولګټو پروژو مخه نیولې ده. بلخوا په خوست کې د کرنې ریاست یو مسؤل نقیب الله مسافر ویل چې په دې ولایت کې شاید تر 1 لک جریبه پورې مزکه غصب شوی وي.
غصب شوی زمکه د شپیتو زر نیولې اهم تر 1 لک جریبه پورې هغه زمکه نیولې شوی ده چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګانو شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکي متحدان له محافظه کارو سره چې د اټومي موافقې مخالفت کوي مخامخ دي. په دغو ټاکنو کې د پارلمان او خبرګانو شورا نوي غړي ټاکل کیږي. خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله موافقه وسوه او له ایرانه بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په مشهد کې یو رایه ورکوونکی حمید د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویل چې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه.
د خلکو ګڼه ګونه نسبتا لږه وه. په یو انتخاباتي مرکز کې زیاتو رایه ورکوونکو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوله. ما هم د کاندیدانو شمیره له دوی واخیسته. زه په مشهد کې ژوند کوم. په ګاون جومات کې مې خپل رایه وکاروله. ما هم اصلاح غوښتونکو ته رایه ورکړه.
تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې مداخله وکړي. په پام کې د دغه انتخابات په منی کې وسی. نن په مسکو کې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په عمومي مرکز کې د وینا پر مهال پوتین وویل بهرني دښمنان د انتخاباتو لپاره تیار سوي دي. پوتین زیاته کړه که څوک د روسیې په انتخاباتو یا هم داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي دا زموږ حاکمیت ته یو مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه. ټاکل سوی دغه موافقه سر له سبا عملي سي. اوباما د خپل امنیتي سلاکارانو سره تر پرونی کتنې وروسته وویل راتلونکي ورځې به مهمې وي او نړۍ به ګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند درناوی کوي کنه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلله چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حال ته ژمن دي او کنه. د ترکیې د اپوزیسیون د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لن څو ساعته وروسته له هغې له بنده خوشې شول چې د ترکیې سترې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې مسؤول مدیر جان دوندر او په انقره کې د هغې د دفتر د مشر اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وموندل شول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. د اوکراین یو تجار او د دغه هیواد د شمال ختیځ ښار خارکیف د ښاروال متحد په ډزو وژل سو. پولیس وایي یوریف دیمینت هغه وخت وژل سو چې نن د ښار په یوه هدیره کې د خپلې مور د قبر لیدو ته روان و. چارواکو دا قصدي وژنه بللې او وایي چې په دې اړه څېړنې پیل سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د دولتي پرمختیايي بانک مشر له دندې لرې کړ. کرملین نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه بانک د مشر ولادیمیر دیمیتریف پر ځای سرګی ګورکوف ټاکل سوی دی.
دا سجی رډو ما شامنې خبری مجله اوري. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته وسخه د خلاصون کیسه کوي.
خولۍ را په سر کړه او سترګې مې تړلې وې او د پاسه لوی څادر مې اچوله او بیا ویل چې دا زموږ سره ده زنانه ده. ویل بیا ما څادر لرې کوم زنانه نه مړو
د افغانستان د مالی وزارت ویان وایي
هغه شرط IMF مونږ باندې خیو هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق ته د شرط پاړه وړاندې تفصیل درکوو. امریکا غواړي چې د کندوز په یو رختون کې چکم کسان تیر منې په بمباری کې وژل شوی وو څو څو زره د هر وژل شوی کورنۍ ته ورکړي. دا مسله مو په کندوز کې یو ډاکټر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کانګرس یو شمېر غړي وایي امریکا باید پر پاکستان F-16 جنگي الوتکې خرڅې نه کړي او د ایران نننی پارلماني انتخابات سر. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی وروسته له نږدې دوو اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تښتونکو له بندره خوشی شو. د شاغلی وحیدی د تښتونکو د هویت او د هغه د تښتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د شاغلی وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو راخوشي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي سو چې د تښتونکو لخوا له یوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداسې ده چې دا دریم ځل باندې چې دوی د یو ځینې بل ځای ته انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. د اغواګران بیا نو د هغې په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولی دی او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې ده هغه خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی. هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتمن پولیس دي. نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په جګ آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان د غرز ویل چې د پاکستان پولیسو په دغه خپلې چړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشي په درويشته منیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول سوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواته تللی وو. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والی په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاټ ورکوي. خو د پېښې په افغانستان کې د ځینې کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې را پیدا کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده ازادي رډیو ته په دې اړه وایي:
زه فکر کوم دا وادي سب پیښه چې بالکل سیاسي پیښه وه او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې، خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې ارګانونه د هغو پښ کې لاس و، ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډېر لیرې منطقه کې دا پیښه نه ده رامنځته شوې، ځکه چې دا خپله په پایتخت کې ده او بیرته د ده ازادول په دونه ډېر لږ ورځو کې دوی غواړي چې وښيي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاري کوو، ځکه چې پلان سوی عمل و.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې سید فضل الله وحیدی تیر شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تشتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د هرات او کنړ پخوانی ولی فضل الله وحیدی چې نږدې دوې اونۍ مخکې له اسلام آباده اختطاف شوی و په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. له خپله وحیدی به واورو چې د اختطاف او له یرغملو د راخوش کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤول حمید محمد مرکه کړي.
ډاکټر صاحب، وحیدی کیسه راته وکړئ چې تاسو په دومره موده کې چې په بند کې وایي د تختونکو، تاسو سره د دې چلن په څه ډول خدای مکه شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 نه، رواني خیر، رواني شکنجه خو هر لحظه وه او هر دقیقه وه. په دې چې دا هر خبره ده رواني شکنجه خبره وه، چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې بې مرګه بل شی نشته که نه، لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت که نه، دا رواني دا شیان خو ډېر زیات و. خو فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده کړې.
وحیدی صاحب، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی، ستاسو د ازادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښتی و، البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوئ نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د دې سبب شو
چې یو خولۍ را په سر کړی و، سترګې مې تړلې وې او د پاس لوی څادر مې اچولی و. بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده، ویل بیا ما څادر لرې کوم زه زنانه نه یم، ورور د خلکو ته کولی یم دغه نه پوهېږم چېرته مې وړي او دا زه پوه شوم تاسو پولیس هستې.
وحیدی صاحب محترم، دغه خلکو سره چې دومره موده تاسو وایي، ستاسو برداشت څه دی؟ دا کوم خلک وو؟ دا دوی څه غوښتل تاسو نه؟
ولا دا خو ما ته نه معلومېده، ځکه چې زما سترګې پټې وې نو دا ما بېخي لیدلي نه دي. یو کس و چې ما ته یې ډوډۍ راوړ او یو کس نیمو چې خبرې کولې، نور ما نه لیده بېخي. دا معلومات نو پولیسو استولی شي چې ورکړي، ځکه چې پولیس وویل چې موږ نیولی ده، نو نیولی خو تعقیب به وکړي او افشا به نه کړي.
بالکل وحیدی صاحب، یو بله مسله چې مثلا په دا دومره موده کې چې تاسو له دوی سره وایي، دوی تاسو په یو ځای کې ساتلی که نه دوه درې ځایو ته تاسو انتقال کړي وایي؟
نه، دوه درې ځایونو ته انتقال کړی. بالاخر دا هم د انتقال موضوع چې پرېږ ګیر شو.
دغه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېره امن سیمه ده، ستاسو تختول هم ځینې پوښتنې را ولاړې کړې وې. د یو افغان چارواکي تختول، یعنې دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځینې حکومتي کړۍ په دې کې لاس ولري؟
ولا نو، نه د دې ځینې شرایطو باندې زه دومره نه پوهېږم او دا خبره هم په تحقیق کې به معلومه شي څوک دي، زه په دې هېڅ نه پوهېږم.
فضل الله وحیدی و چې په پاکستان کې له یرغملو را خوشي شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو اوریدل شي. د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حمله د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایی ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بې پیولې ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې د دغه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په شمول تر څلوېښت زیات کسان ووژل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په اړه عصمت څاروان په کندوز کې د چارو له کتونکي ډاکټر نصیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
وانه ډیر بحثونه فکر کوم چې شوي دي، د مسؤلین د ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد بحثونه شوي دي، ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو چاوونکی د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی. یو مشر د کور په حداقل په یو میاشت کې دوی اته سوه تر زره ډالره پورې معاش درلوده. د درې میاشتو معاش کې دوی کوي، یا د شپږ میاشتو معاش کې دوی فامیل ته ورکول کېږي. او دی دغه سرپرست د کور هم دی و او ډوډۍ راوړونکی د کور هم دی و. که پنځه زره شپږ زره ډالره باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولوي او باقي مانده دوی نشي کولای چې خپل ژوند مخته بوځي، دا خو ډېر لوی او ضایع ده. ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي ولې چې یو قصدي کار دی. په قصدي کار کې په صحوه کې شوی وه خو شاید چې دوی منلی وای. دا قصدي کار ده. شفاخانه د دکترانو بزنس سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه. دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده. دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسانو یعنی یا طبي کارکوونکي منه ول وای. داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم د شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپل شفاخانې کسان دي او په دې کې داسې بیچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شي وو او د لپاره چې بل چاره نه وه. فقط په دې ټول کندوز یو شفاخانه فعاله وه او اکثرا دوی تللي وو همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نور ولایتونو ته راغلي وو دا زخمیان چې شي وو دوی راغلي وو همدغه شفاخانې کې دی وو. دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې ډېرواره زه دقیق نه پوهېږم د 500 نه زیاتره هغه په مجموع کې 120 نفره زخمي شهیدانو فکر کوم. نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپل د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو او باقي مانده دغه بیچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نشي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر $6,000 زیاتې ورکړي څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو دراسه باور نه کوم. که زما نظر دا دی چې که د امریکایان $6,000 باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې او یو عمدي کار هم کړی داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو موږ به $2,000 ورته ورکړو او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شی چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي $6,000 په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هم هغه مصارف د مړي شوی دی د خیرات شوی دی دا خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي ورځي دغه مصارف $6,000 شوی دی.
ډاکټر نصیر وویل د کندوز د بی سرحد ډاکټرانو د روغتون د قربانیانو له کورنیو سره چې کوم مرستو شمنه امریکا کړې ده د خورا لږې پیسې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا دغه وزارت ته د ټاکل شوي مالی هدف ته پوره کېدو په بدل کې نړیوال بانک افغان حکومت ته $15 میلیونه امتیازي پیسې ورکوي. په دې ترڅ کې مالی وزیر ترکیه ته سفر کړی دی. دا ازادي راډیو خبریال قسیم سولمله د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مرکه کړې او لومړی په ترکیه کې د IMF له استازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه کړې.
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په 14مه نیټه د یو پلاوي په راست کې چې پکې د افغانستان مرکزي بانک رئیس هم او نور استازي هم ګډون درلود دوی استانبول ته سفر وکړ. د سفر موخه دا و ترڅو د IMF د هغو پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په هغه اړه بحث وسي او د افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وسي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکړئ چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي، آیا دوی غواړي نوې ژمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه؟ که دا مسله روښانه کړئ.
ګوره یو خو هغه مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کیږي تیر کال زموږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د IMF لخوا ټاکل شوی وو چې موږ خوشبختانه نه یوازې دا چې هغه 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ بلکې په دې وتوانېدو چې 1.2 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو. دغه کار د دې لامل شو چې موږ هغه شرط چې د IMF موږ باندې ښی وو هغه شرط مو بشپړ کړ او دا د دې لامل شو چې اوس موږ د IMF سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو. کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي او د اوسني وضعیت پر اساس وي او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې له دوی سره بحث کیږي ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسني شرایط او وضعیت سره جوړ راشي او دغه په اساس موږ کړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی وو او اساس څخه غوښتي وو، یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلی وو، شرایط چې ټاکلی وو، د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلی دی او که څنګه؟
ګوره، دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی وو. دا خو زمونږ تعهد له دنیا سره چې مثلا IMF سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کوو، چې خوشبختانه هدف نه دی، هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړې. بیا د ورلډ بینک یا د نړیوال بانک سره زمونږ تعهد دا و که چېرې افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالي هدف یعنې 114 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي، د ورلډ بینک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کېږي، چې هغه 15 میلیونه ډالره وه. دا چې مونږ د هدف څخه زیاتې پیسې لاسته راوړي، خوشبختانه هغه 15 میلیونه ډالره چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي، هغه مونږ ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم صاحب وړاندې مو د یو شمېر امریکایي سناتورانو له مخالفت خبره وو چې وای پر پاکستان باید جنگي الوتکې خرڅ نه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایي سناتور جان مکین د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې وغوښتل چې پاکستان ته د F-16 جنگي جټ الوتکو پلورلو په اړه یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلانو د دې الوتکو د پلورلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12مه کړې وه. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندېښمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د ده په خبره د دغې پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت رواني میاشتې فبروري په 12مه اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو F-16 جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منزور کړه چې د 699 میلیونه ډالرو ارزښت لري. هندوستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقې لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12مې وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقې له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډیوډ مکیبی ویلي چې د F-16 الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سختریزۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکیبی ویلي د پاکستان اوسنۍ F-16 الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. دغه عملیات د سختریزو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سختریزۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبی ویلي چې سپینه ماڼۍ د کانګرس د اندېښنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي، خو ده ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د بهرنیو نظامي مالي مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ته د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندېښنه لري. حقانی شبکه یو سختریزه ډله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
خبری مجله اوري.
په ایران کې د پارلمان او د خبرګان د ځواکمنې شورا د استازو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي. د ایران انتخابات د ځل د پخوا په پرتله په نسبتا آزاد چاپیریال کې ترسره کیږي او ځکه تمه ده چې د منځلارو سیاسي ځواکونو د پیاوړي کېدو باعث بشي. خو د ایران خلک چاته او په کومو شرایطو کې رای ورکوي او د رایو نتیجه به یې څوک واک ته ورسوي؟ په دې اړه احمد تکل د نړیوالو خبري رسنیو په حواله تفصیل اوروي.
ایرانیان له متحدو ایالاتو او نورو لویدیزو هیوادونو سره د ایران له اټومي موافقه وروسته د لومړي ځل لپاره رایه ورکوي. منځلاري ولسمشر حسن روحاني د 2014 کال په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې په ایران کې به اقتصادي اصلاحات راولي، له نورې نړۍ سره به د ایران اړیکې ښه کوي او په کور کې دننه به ټولنیز محدودیتونه له منځه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول ایرانیان کولی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او په دې ترڅ کې د اپوزیسیون مشر مهدی کروبی د 2011 کال په انتخاباتو کې له نظر بند کېدو وروسته په لومړي ځل رایه ورکړه. د کلمه خبری ویبپاڼې د راپور له مخې کروبی په خپل کور کې رایه ورکړه. راپور زیاتوي چې د رایو یو سیار صندوق د کور ته استول شوی و او د خپل رایه پکې وکاروله. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان او د خبرګانو د شورا غړي انتخابیږي. پارلمان چې د اسلامي شورا مجلس نومیږي 290 څوکۍ لري، خو د تقنین په چارو کې محدود صلاحیتونه لري، ځکه هر تصویب شوی لایحه د شورای نگهبان لخوا بیا کتل کیږي. مګر کله ناکله د بودیجې او د حکومت د مصارفو او له وزیرانو د پښتنو ګرویګنو په برخه کې نظر ورکولای شي. خبرګان هغه شورا ده چې ستر مذهبي مشر غوره کوي. وسنۍ ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی دی، او دا انتخابات د پر مقام مستقیم اغیز نه لري. د خبرګانو اته اتیا کسیزه شورا چې غړي په اتو کلونو کې یو ځل ل خپل مینځه نوی ستر مذهبي مشر رسمن غوره کوي په ایران کې مهم رول لري، او ښایي په بله دوره کې د نوي مذهبي مشر د غوره کولو لپاره غونډه وکړي، ځکه د اوسني مشر شپږاویا کلن آیت الله علي خامنئی د روغتیا په اړه اوازې په 2014 کال کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د پروستات عملیات وکړل. خو په دې انتخاباتو کې هر څوک ځان نشي کاندیدولی، ځکه ټول کاندیدان باید د شورای نگهبان په نوم د یوې بلې شورا لخوا تایید شي، او په دې څارونکې شورا کې چې اساسي قانون پیشبینه کړې ده د مذهبي مشر او بنسټپالو ملایانو په خوښه محافظه کار سیاستوال غړیتوب لري. څارونکي په دې باور دي چې ښایي د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د ولسمشر حسن روحاني پلویان یو څه بریاوې ترلاسه کړي، او حتی که په پارلمان کې د اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نشي، لږ تر لږه د محافظه کارو نفوذ ښایي محدود کړای شي. د څارونکو په نظر د دې انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بېلابېلو سیاسي ډلو د ملاتړ کچه هم معلومه کړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم د دې د شکا مثبت تغیر راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي یا دې مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون د وسه د 200 وهی ودونو اساسه په سویس کې راغون شوی چې د دې ادارې لپاره نوی رئیس غوړه کړی. په لومړي سر کې د چوکۍ ته 15 تنه کاندید ول، خو یو ساعت مخکې یو کاندید انصراف وکړ. اوس په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څلورو کاندیدانو ترمنځ انتخابات روان دي. تر رای ورکولو لږ مخکې یو کاندید ټوکیو سیکسویل ناببره وویل غواړم چې له کاندیداتورې تیر شم.
د
وی غوړم چې تاسو حیران کړم، زما کمپاین نن پای ته ورسید او زه له کاندیداتورې تیرې شم. د هر هغه چا تر څارنې لاندې به کار وکړم چې ستاسو څلورو په منځ کې رئیس غوره شو. هیله لرم چې یو ورځ دا ریاست یوې ښځې ته ورسی شي. سیکسویل د جنوبي افریقا ده. د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړ. داسې ښکاري چې په نننیو انتخاباتو کې به تر نورو مخکې د بحرین شاهزاده شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه وي. نوموړی 50 کلن دی او تر دې مخکې د بحرین د فوټبال د فدراسیون رئیس.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس په هم ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اسونه ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله افغان له هلمند لیکي چې چارواکي د هلمند امنیت ته توجه زیات کړي. عبدالجبار لیکي د موټر کرایې زیات دي او تیل ارزانه شوی دي، باید چارواکي توجه ورته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیا لیکي د شکر وشو چې فضل الله وحیدی خوشی شو. عبدالواسع ارمان د لوګر لیکي اصلي سوله له اختر ملا اختر محمد منصور سره ده، له نورو طالبانو سره سوله فایده نه لري. کریم الله جعفری لیکي په زابل کې نه دولتي پانتون شته نه شخصي، باید ودان شي. او حلیم له کونړ لیکي په دانګام کې افغان بیسیم کار نه کوي، غمه باید وخوړل شي. دا خبری مجله مو همدلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې فرشته نگاله تاسو سره ده. فرشته جان بخیر راغله.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عبدالرشید دوست، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، برای سرکوبی شورشیان عملیاتی را امروز در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب رهبری کرد. سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات، در منطقه مردان پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
نخست سرخط چند خبر. عملیات نظامی به رهبری جنرال دوستم ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب آغاز شد. ایرانی ها در سراسر این کشور در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان رای می دهند و رئیس جمهور روسیه از احتمال مداخله کشورهای غربی در انتخابات آینده پارلمانی روسیه سخن می زند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که سید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات، در منطقه مردان خیبر پشتونخوا از چنگ ربایندگان آزاد شده است. شکیب مستقنی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی شب گذشته رها شده و سپس به کنسولگری افغانستان در شهر پشاور تسلیم داده شد. فضل الله وحیدی در کنسولگری به رادیو آزادی گفت که هنگام رهایی وی میان پلیس و اختطافچیان آتش باری شده است. با پلیس آنها تیراندازی شد. پلیس آنها را توقف داد و تلاشی کرد. پلیس گفت که در تیراندازی یک تن هدف اصابت مرمی قرار گرفت. آنها را بازداشت کردند و من را از چنگشان آزاد ساختند. آقای وحیدی در 23 ماه دل و سای افراد مسلح ناشناس در اسلام آباد پاکستان ربوده شده بود. عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در ولایت فاریاب ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی، مسئول مطبوعاتی لوای اول قلوردوی 209 شاهین، گفت که این عملیات ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد.
سه قرارگاه ثابت طالبای مسلح میدن مخادیر سلاح و مهمات شامل بردمی سلاح شامل زیکوک راکت انداز و مفتدار انگفت مهمات به نیروهای شامل عملیات افتاد. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از اون این عملیات برا انداخته شد.
مقام های ولایت فاریاب می گویند که این عملیات 6 قریه ناامنی این ولسوالی را تحت پوشش قرار خواهد داد. در یک خبر دیگر از فاریاب داریم که گزارش ها از این ولایت می رسانند که طالبان مسلح 2 تن از مسافران ربوده شده را در این ولایت سر بریدند. مقام ها در فاریاب می گویند که طالبان مسلح عصر دیروز در ولسوالی خواجه سبزپوش 55 مسافر را از تعداد از وسایط پایین کرده و با خود بردند. به گفته مقام ها، طالبان بجز از 4 مسافر متبقی آنها را شب گذشته رها کردند. یک فرمانده محلی طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و گفته است که این 2 نفر را که به گفته او سربازان اردوی ملی بودند، با ضرب گلوله کشتند. اداره اراضی ولایت خوست میگوید که هزاران جریب زمین دولتی در این ولایت غصب شده است. سید یونس طاهری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که غصب زمین‌های دولتی در خوست به عواید دولت صدمه زده و جلو اجرای بسیاری از پروژه‌های عامل منفعه را گرفته است. در همین حال نقیب الله مسافر، یک مسئول ریاست زراعت ولایت خوست، میگوید که شاید تا 100,000 جریب زمین در این ولایت غصب شده باشد.
غصب شوی از مکه دش بتو زرنی ولی اهانتری ولی که اجربو پوری اغا از مکنی ولی شیدو چی دی اساس پو کتابونو که پو درج دو.
ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
ایرانی ها در سراسر این کشور در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان رای میدهند. متحدان اصلاح طلب حسن روحانی رئیس جمهور ایران با محافظه کران در این انتخابات روبروند. محافظه کران با توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهان مخالفت میکنند. رای دهنده ها در ایران اعضای جدید پارلمان و شورای خبرگان را انتخاب می نمایند. در همین حال یک باشنده شهر مشهد به نام حمید به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات زیاد نبود.
نسبتاً خلوت بود، یعنی صف آنچنانی نبود، ولی اکثر کسایی که اونجا بودن بیشتر همین لیست‌های اصلاح طلبا تو مسجد همون افرادی بودن، من از اونا گرفتم، یعنی افرادی که اصلاح طلبا معرفی کرده بودن، من از اونا شماره‌هاشون و اینا رو گرفتم و همونا رای دادم دیگه.
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از مردم کشورش خواست تا در انتخابات امروز در ایران به طور گسترده اشتراک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که کشورهای غربی برای مداخله در امور انتخابات پارلمانی روسیه آمادگی میگیرند. برگزاری این انتخابات در خزان امسال مد نظر است. پوتین که امروز در دفتر مرکزی اداره خدمات امنیتی فدرال در مسکو صحبت میکرد به این مسئله اشاره کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر روسیه هشدار داده است که جهان این را زیر نظر دارد که آیا مسکو مطابق توافق پایان خصومت‌ها در سوریه عمل می‌کند یا خیر. قرار است این توافق فردا به اجرا درآید. آقای اوباما به روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیتی ملی گفت روس‌های آینده حیاتی است و جهان این را نظارت خواهد کرد که آیا آتش‌بس توسط روسیه و متحدانش در سوریه رعایت خواهد شد و یا خیر. و یک تجار اوکراینی و متحد شاروال شهر خارکیف این کشور با ضرب گلوله کشته شد. پلیس میگوید که یوریف دمنت امروز هنگام به قتل رسید که از مقبره مادرش بازدید میکرد. مقام ها این را قتل عمدی خوانده و میگویند که بررسی در مورد آغاز شده است. دمنت 52 ساله شریک تجارت شاروال خارکیف بود.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برای سرکوبی شورشیان عملیاتی را امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب رهبری کرد.
نیروهای اردوی میدیم اولی ساعت 12 بجه زور امروز یک عملیات برقاسا را به منطقه خستل ولسوالی کجه سبسوش برا انداختند. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
یک تن از مقامات فاریاب بود. سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات در منطقه مردان خیبر پشتونخوا از چنگ ربایندگان آزاد شد. درگیری ها در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان مردم ملکی را متضرر ساخته.
تقریبا نیم روز 11 قریه را زدن، اوی 20 روز میشه که اوی ما خوش شده 3-4 نر، تقریبا 5000 من مواشی ما گسپنده همه چیز به تشنگی به سر میبره.
نماینده های 207 کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس گرد هم آمدند تا رئیس این اداره را تعیین کنند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشتان نگاستم و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت فاریاب ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین میگوید که این عملیات ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد. مقام های ولایت فاریاب میگویند این عملیات 6 قریه ناامن این ولسوالی را تحت پوشش قرار میدهد. رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد.
جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت عملیاتی که چاشت امروز در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم آغاز یافت با دستاوردهای خوبی همراه بوده است. وی در زمینه افزود
نیروهای اردوی میلی مستقر در ولایت فاریاب با تشکیل نهادهای نهادهای امنیتی ولایت فاریاب اولی ساعت 12 بجه زور امروز یک عملیات برقاسا را به منظور سرکوب طالبان مسلح در منطقه خشتل ولسوالی کجه سبزوش برا انداختند که خوشبختانه در جریان عملیات سه
قرارگاه سعادت طالبای مسلح میدفت مخادر سلاح و مهمات شامل بردم سلاح شامل زیکوک راکت انداز و مدار انگفت مهمات بدون ایرای شامل عملیات افتاد. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
آقای رضایی همچنان اضافه کرد در جریان عملیات شماری از طالبان جنگجو توسط نیروهای شامل در عملیات بازداشت و شمار دیگر هم که در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشتند با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم شدند.
توسط نیروهای شامل عملیات بازداشت شدند و همچنان به تعداد 35 نفر از این که در محاصره ما قرار داشتند به نیروهای شامل عملیات تسلیم شدند.
هرچند مسئولان لوای اول قل اردوی 209 شاهین تلفات وارده به شورشیان طالب را تایید نمی کنند، اما عبدالله معصومی ولسوال خواجه‌سبز پوش فاریاب در یک تماس تلفنی از ساحه عملیات به رادیو آزادی اظهار داشت که در عملیات یاد شده حدود 6 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و نیز در نتیجه حملات هوایی بالای پوسته های دشمن اجساد طالبان بالای تپه ها باقی مانده است. به گفته مسئولان اردوی ملی مستقر در فاریاب هنوز پلان بعدی عملیات تحت قمانده معاون اول ریاست جمهوری مشخص نگردیده است. قبل بر این نیز عملیات های مشابهی در ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان به رهبری جنرال دوستم صورت گرفته بود. باشندگان فاریاب میگویند همیشه در نتیجه عملیات های تصفیوی قرا و قصبات زیادی از وجود شورشیان طالب پاکسازی می شود، اما جهت تحکیم، حفظ و نگهداشت مناطق آزاد شده کاری صورت نمی گیرد. آنان میگویند با گذشت اندک زمان گروه طالبان دوباره آن مناطق را اشغال می نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات که از دو هفته در بند ربایندگان به سر می برد، از سوی پلیس خیبر پشتونخوای پاکستان رها شد. هویت ربایندگان و چگونگی علت ربوده شدن آقای وحیدی تا کنون روشن نشده است. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه دست مقام های سازمان استخباراتی پاکستان را در ربوده شدن آقای وحیدی دخیل می دانند و می گوید این رویداد انگیزه سیاسی در پی داشته. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
کنسولگری افغانستان در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان رهایی سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات را از بند ربایندگان در منطقه مردان این ایالت تایید می کند. عبدالله وحید پویان، جنرال کنسل افغانستان در شهر پیشاور پاکستان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی زمانی از قید گروهی از ربایندگان آزاد شده است که وی را از یک محل به محل دیگر انتقال می دادند.
زمانی که ربایندگان در یک محل تلاشی پلیس رسیدند، پلیس پرسیده است که فرد روپوشیده چی کسی است و ربایندگان تلاش کردند آقای وحیدی را یک خانم روپوشیده معرفی و انتقال دهند. اما هنگامی که آقای وحیدی متوجه شده، صدایش را بلند کرده و می گوید که من وحیدی ولی پیشین هرات هستم.
پویان از آغاز بررسی‌های پلیس پاکستان در پیوند به چگونگی ربوده شدن سید فضل الله وحیدی سخن می‌زند. سید فضل الله وحیدی که پیش از این به حیث والی کنر و هرات کار کرده است، در 23 ماه دلو سال روان هنگام اسوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد که برای گرفتن ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. آقای وحیدی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید در مورد هدف ربوده شدنش اسوی این افراد چیزی نمی‌داند، اما اینکه اسوی این مردان چگونه شکنجه روحی شده است گفت.
یعنی هر حرکت که دست
با هر گونه روش و حرکتی که ربایندگان با من برخورد می کردند، مرگ را در چند قدمی هم احساس می کردم. مسائل شکنجه روانی خوب بسیار بود، اما فضل خدا که شکنجه فیزیکی هم نکردند.
ربوده شدن یک مقام پیشین افغان در پاکستان پرسش های زیادی را به میان آورده است. عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، این که هدف ربوده شدن آقای وحیدی چه بوده است میگوید
موضوع بالکل سیاسی موضوع سیاسی روی وحیدی صاحب 100% هر گروپی که باشه خو مربوط حتما گروپ نظامی پاکستان مربوط از اونامه باشه در پاکستان ذات گروپا اونجا وجود داره که غیر مستقیم کار میکنه لکن مربوط ایسای می باشه این موضوع حال یک به یک شکل یک امتیاز بر پس پورا ریا کدا اورا پیدا کدا به دولت افغانستان تسلیم کدا کی نشان بیت کی نما به صداقت کار میکنیم که دولت افغانستان.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سید فضل الله وحیدی شب گذشته در خیبر پشتونخوا پاکستان از بندر ربایندگان رها و به کنسولگری افغانستان در شهر پیشاور این کشور سپرده شده است. این بار نخست نیست که یک مقام پیشین افغان در پاکستان ربوده می شود. چند سال پیش از این عبدالخالق فراهی که جنرال کنسول افغانستان در پاکستان بود از سوی گروهی از افراد ناشناس ربوده شده بود. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولیسی جرگه می گوید در ربوده شدن سید فضل الله وحیدی دست مقام های استخبارات پاکستان دخیل است و این کشور با رهایی آقای وحیدی خواسته است صداقتش را به افغانستان نشان دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که مقامات امنیتی بغلان از حفاظت غیر نظامیان در جریان عملیات در ولسوالی دندغوری سخن میزنند، تعداد از باشنده های این ولسوالی ادعا می کنند که جنگ آسیب های زیاده به آنها رسانیده است. به گفته باشنده های دندغوری، آبهای محلاتشان قطع شده و ده ها هزار مواشی در تشنگی به سر می برند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
شماری از باشنده های دندغوری ولایت بغلان در تماس های مکرر با رادیو آزادی ادعا دارند که جنگ خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد نموده است. آنها میگویند آبهای محلاتشان قطع شده و تمامی مواشیشان در تشنگی کامل و در معرض نابودی جدی قرار گرفته است.
کسی مسخن از دست گم بیندنه 3000 بسپنج ما اینالی طرف کوی تاورا طرف کمترک از چشنگی یک قدم رفتن نمیتانه ناری گوارگان در قرد زینه و کلش کاغذ دویمه نمی وقتی چیز شاست زراد شاست که بانجان ارمی دیگه چیز شاست این چیزها رو میکرید اینمی همه چیز با دشت من اینمی ملتی بیچاره به قطی خاک قوار کرد دو کردار است یک دولت است یکی طالب زوری اردویش من رو داریم.
همچنین باشنده دیگری از دندغوری میگوید در این جنگ خانه های زیادی ویران شده که اگر امنیت هم تأمین شود آنها توان ساختن خانه هایشان را ندارند.
تقریبا نیم روز 11 قریه را زدن او 20 روز میشه که او ما خوش شده 3-4 نر تقریبا 5000 من مواشی ما گسپنده همه چیز با تشنگی به سر میبره. صدای آزادی از شما خواهش میکنیم صدای ما را معنی رئیس جمهور وزرا به جهانیان برسانیم ما مردم تحت مرتقل قرار داریم صدای ما مردم رو بشنویم.
و اما جنرال ایواز محمد نظیری قماندان امنیه ولایت بغلان در جواب این سوال از رادیو آزادی که اگر آنها در جریان جنگ متوجه غیر نظامیان هستند پس چرا چنین مشکلی به بار آمده است گفت
او را شما میفهمین که در جنگ الوا تقسیم نمیشه. جنگ است. یکی از ویژگی های خاص جنگ نابودی است، تلفات است در تمام شونی زندگی انسان ها. اما تا جایی که به قوت های مسلح افغانستان ارتباط داره و ما در جریان هستم سطح تلفات ملکی به کلی ناچیز است.
از آغاز عملیات در دندغوری ولایت بغلان که بیشتر از یک ماهی می گذرد افزون بر کشته و زخمی شدن ده ها تن از طرف های درگیر صدها فامیل بیجا و تعدادی از مردمان ملکی نیز کشته و زخمی شدند. مسئولین نظامی در ولایت بغلان تأکید بر ادامه عملیات در دندغوری را دارند و می گویند مستحکم ترین سنگرهای دشمن را شکسته اند و می خواهند تا تصفیه کامل دندغوری از وجود طالبان به عملیاتشان ادامه بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. خبرنگاران در غور از وضعیت بدی که در عرصه کاریشان وجود دارند اظهار نگرانی می کنند. این خبرنگاران امروز طی یک کنفرانس خبری گفتند که ارگاه گزارش هایی را که در آن برخی مقامات محلی دخیل هستند نشر می کنند از سوی علاقات داخلی حکومت مورد تهدید قرار می گیرند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
خبرنگاران و مسئولین جامعه مدنی در غور امروز طی یک نشست خبری از وضعیت نابسامانی که علیه خبرنگاران در این ولایت وجود دارد سخت شکایت کردند. این خبرنگاران حکومت را متهم به عدم حمایت از آزادی بیان نمودند و تاکید داشتند که زمان خبرنگاران گزارش های را مبنی بر موجودیت فساد اداری و سوء استفاده وظیفه‌ای در ادارات دولتی نشر می کنند، به گونه ای از درون حکومت مورد تهدید قرار می گیرند. به گفته این خبرنگاران، حکومت به جای اینکه از آنها حمایت کنند به تهدید و تغییر آنها می پردازد که ادامه این کار آنها را وادار به ترک این مسئله خواهند کرد. خوش محمد الکوزه، مسئول انجمن ادبی خبرنگاران در حوزه غرب، میگوید عدم دسترسی به اطلاعات از سوی مقامات حکومتی، تهدید از سوی اقوام وابسته به مسئولین حکومتی و همچنان تغییر از جمله بزرگترین چالش های فرارای رسانه ها و خبرنگاران در غور پنداشته می شود.
بدبختانه خبرنگارا در غور در یک وضعیت بسیار بد قرار دارند. از لحاظ امنیتی اینا با مشکل دچار هستند، تهدیدات قومی صورت میگیرند علی خبرنگارا، تحقیر و توهین میشن. عدم دسترسی به اطلاعات یکی از مشکلات عمده خبرنگاراست که نهادهای مسئول به خصوص نهادهای دولتی اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار نمیده.
محمد یاسین آژان، خبرنگار تلویزیون دولتی در غور، نیز یکی از کسانی است که به گفتش بارها مورد تهدید و تغییر قرار گرفته است. آقای آژان که از وضعیت فعلیش احساس خطر میکند، میگوید که وی بعد از آن که گزارش های اختلاس در یک اداره دولتی را در صفحه فیسبوکش نشر نموده است، از سوی اقوام این مقام دولتی تهدید به مرگ شده است. آقای آژان ادامه کار خبرنگاری را در این ولایت برایش خطرناک توصیف میکند.
وقتی در یک اداره دولتی گزارش نشر میشه که نمی رئیسی داره دست به فساد زده و چندین مثلا موارد بسیار آفتابی از فساد ازی وجود داره، اقوام ازی با طریقای مختلف خبرنگارا رو تحت فشار میتنن و حتی خود من تحت فشار قرار دادن و اینا به تهدید به مرگ کردن.
از سوی هم سید عمر سیدی، مسئول رادیو خصوصی سرحد، همچنان یک از اشتراک کننده این نشست خبری بود. آقای سیدی میگه تلاش هایی از سوی بعضی مقامات دولتی در این ولایت برای خفه نمودن صدای آزادی بیان جریان دارد و این وضعیت برای خبرنگاران نگران کننده میباشد.
من به عنوان مسئول یک رسانه خصوصی در ولایت غور در واقع وضعیت خبرنگارا و رسانه ها در غور نگران کننده میبینم. زمانی که یک خبرنگار میخواد برخی موضوعات یا فساد یا برخی موضوعات دیگر انعکاس بتنه، منافع امور رئیس اداره یا دولت به خطر مواجه میشه. بنابراین اونا سعی میکنن از هر طریقی که ممکن است صدای آزادی بیان را خفه بسازن.
از سوی هم نهادهای جامعه مدنی در غور نیز وضعیت موجود را در برابر خبرنگاران دور از تحمل عنوان میکنند. خدایار واقف، مسئول جامعه مدنی در غور، میگه عدم اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری، قومی شدن بیش از حد ادارات دولتی، تسلط بالای مخالفین مسلح دولت در بیشتر از جغرافیای غور و همچنان عدم شریک ساختن اطلاعات از سوی حکومت سبب بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در غور شده است.
دقیقاً ما در یک شرایطی به سر می‌بریم که گروه‌های مسلح غیر مسئول، گروه‌های مخالف نظام اکثریت از جغرافیای غور متأسفانه گرفته و همکاری ادارات دولتی برای رساندن اطلاعات مهمی که در این ساعت تاثیرگذار باشه به خبرنگارا کم تسرب.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تازگی رئیس جمهوری افغانستان فرمان را جهت همکاری بیشتر و همچنان امنیتی بهتر خبرنگاران در کشور صادر کرده است.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می‌داد. اکنون هم به ولایت همسایه غور که هرات است می‌رویم. ولی هرات می‌گوید بر اساس پیش‌بینی‌های آنها تولید برق از بند سلما در ماه جوزای سال 1395 آغاز خواهد شد. محمد آصف رحیمی به رادیو آزادی گفت در مرحله نخست 28 مگاوات برق از این بند تولید می‌شود. آبگیری از بند سلما در جریان تابستان امسال آغاز شد و حالا باید ذخیره این بند از آب پر شود. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان تا 4 ماه آینده به بهره برداری سپرده می شود. نخست از میان 3 توربین بند سلما 2 تای آن فعال خواهند شد و سپس توربین سومی هم به تولید برق آغاز خواهد کرد. هر توربین در این بند می تواند 14 مگاوات برق تولید کند که در مجموع 42 مگاوات برق از بند سلما به دست می آید. محمد آصف رحیمی، والی هرات، بر رادیو آزادی گفت بر اساس پیش بینی آنها تولید برق در ماه جوزای سال آینده آغاز خواهد شد. با گفته آقای رحیمی در مرحله نخست 28 مگاوات برق از 2 توربین بند سلما به ولایت هرات منتقل خواهد شد.
سطح آبگیری با مو حد رسیده که میتونه توربینا را فعال کنه هنوز پر نشده. پیش بینی های ما تقریبا میگه که این ماه جوزا 2 توربین از 3 توربین آغاز فعالیت میکنه و حدود 28 مگاوات برق تولیدش شروع میشه.
بند سلما بالای دریای هریرود در ولسوالی چشت شریف هرات ساخته شده است. ارتفاع آن 107 متر و طولش 551 متر است که از بندهای مهم تولید برق در افغانستان به شمار می رود. کار مقدماتی ساختن بند سلما در سال 1976 میلادی در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود یعنی 40 سال پیش آغاز شده بود. اما در این 14 دهه با تحولات مختلف سیاسی و نظامی و جنگ ها و نارامی ها کمتر توجه به این بند شد. بالاخره در سالهای اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی کار این بند سریع‌تر شد و گفته می شود که در نتیجه تلاش‌های والی فعلی هرات تولید برق از بند سلما به زودی آغاز خواهد شد. هند مصارف مالی این پروژه را که حدود 200 میلیون دلار می شود پرداخته و یک شرکت هندی کار ساختش را پیش برده است. صالح محمد سلجوقی نماینده ولایت هرات در ولسوالی جرگه افغانستان میگوید برخی کمکاری‌ها در تکمیل پروژه بند سلما از سوی هند صورت گرفت و برخی رقابت‌های منطقه‌ای هم نگذاشت تا این پروژه در یک فرصت زود تکمیل شود.
شرکت قرارداد کننده هندی که جانب خودشان چنین قرارداد را انجام داده بودند در اجرای برنامه‌های متعهد شده خود آنچنان کوشا نبودند. گاهی هم دلایل امنیتی با هم میکرن، گاهی هم نرسیدن و عدم امکاناتی که بتونن انتقال بدن به آنجا با هم میکرن و ده ها مسئله سیاسی دیگر.
گفته میشود که مسائل امنیتی از عوامل اصلی بود که کار ساخت بند سلما را خیلی با تأخیر روبرو کرد. والی هرات میگوید شهر و 5 ولسوالی این ولایت از برق بند سلما بهره خواهند برد، اما وی افزود که با انتقال برق بیشتر وارداتی از ازبکستان به ولایت‌های غربی بخصوص هرات، برق تولیدی بند سلما به ولایت غور انتقال داده خواهد شد، اما این یک پروژه خیلی دراز مدت است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده های 207 کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس گرد هم آمدند تا رئیس این اداره را انتخاب کنند. در آغاز روز 5 نفر برای رسیدن به این موقف نامزد بودند، اما ساعت پیش یکی از نامزدها کنارگیری کرد. 9 ماه پیش زمان سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا به تام فساد مالی از موقفش کنار رفت. امید مرزبان گزارش دارد.
رای دهی در انتخابات ریاست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جریان دارد. نخستین کشوری که رای خود را به صندوق انداخت افغانستان بود. شگفت انگیزترین لحظه در نشست امروز نماینده های 207 کشور عضو فیفا تا به حال زمان رقم خورد که توکیو سکسول یکی از نامزدها به طور غیر منتظره از نامزدی خود دست کشید.
شما را شگفت زده می سازم. کمپاین من امروز پایان می یابد و من از نامزدی خود میگذرم. تحت نظر یکی از 4 نفر که شما به حیث رئیس انتخاب خواهید کرد کار می کنم. امیدوارم روز این رئیس یک زن باشد.
سکسوئل که اهل افریقای جنوبی است از هیچ یک از 4 نامزد دیگر ابراز حمایت نکرد. ظاهراً نامزد پیشگام در انتخابات امروز ریاست فیفا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه شهروند بحرین است. او 50 سال سن دارد و پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال بحرین بود. از شبه جزیره عرب یک نماینده دیگر نیز در میان نامزدان حضور دارد. علی بن الحسین شاهزاده اردن. او جوانتر از همه است و 40 سال عمر دارد و پیش از این رئیس سازمان فوتبال اردن بود. اما 2 نامزد دیگر که از قاره اروپا هستند هم در موقف‌های بلند فوتبال کار کردند و چانس پیروزیشان خیلی کم نیست. جروم شامپین 57 ساله شهروند فرانسه است و در گذشته به حیث مدیر اجرایی فیفا کار کرده است. و گیانی انفانتینو نامزد دیگر برای ریاست فیفا که 45 سال سن دارد و پیش از این سکرتر جنرال اتحادیه فوتبال اروپا بود. در صورتی که انتخابات امروز به دور دوم نرود و یک نامزد بتواند در دور نخست رأی کافی به دست آورد، تا کمتر از 1 ساعت دیگر رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال را خواهیم شناخت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
احمد نیازی از کابل نوشته که خوشحال است که سید فضل‌الله وحیدی از چنگ اختطافچیان در پاکستان آزاد شد. برهان از کنر نوشته که پاکستان مقامات افغان را اختطاف می کند تا در مقابل آنها از حکومت افغانستان در مذاکرات صلح امتیاز بگیرد. سیلاب پیام فرستاده اما متاسفانه از جایی که فرستاده او را ننوشته. سیلاب در پیام خود می نویسه که تعلیم بهترین چیز است و برای آموزش باید کوشش شوه و برای یادگیری باید تا چین برویم. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.